شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښت په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. د روسیې د ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو ویلي دي چې پر دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له تور لیسته وباسي او له طالبانو سره نشتې روابط ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دوحې په راتلونکي غونډه کې ګډون ته محتاطانه هیله څرګنده کړې ده. دغه خبره د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له یو بحث وروسته نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خبره کړې. وړاندې راغلي د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله دا ځل د غونډې د جوړونکو په تعامل کې مثبت بدلون راغلی دی. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې د دوی استازي د دوحې د راتلونکي غونډې په اصلي بحثونو کې ګډون وکړي، خو په وینا یې لا هم په تمه دي چې ملګري ملتونو ورسره د غونډې د څرنګوالي وروستي جزئیات شریک کړي. ټاکل شوې چې درېیمه غونډه د جون له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په دوحه کې جوړه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د کارکوونکو شمېر ته پام وړ کم شوی. فرانس پرس خبري اژانس نن چهارشنبې د یوناما د ماین پاکولو څانګې د مشر نایک پاوند په حواله ویلي په 2011 کال کې 15,500 ماین پاکانو افغانستان کې فعالیت کاوه، خو اوس یې شمېر 3,000 ته کم شوی دی. د ماین پاکانو د شمېر د کمېدو لامل نه دی په ډاګه شوی، خو یوناما لا هم ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو خطر پر خپل ځای دی او هره ورځ یو کس پکې وژل کیږي. د ملګرو ملتونو شپری شي چې د 2023 کال له جنوري څخه د سش کال تر اپریل میاشتې پورې نږدې 900 افغانان د ماینونو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دوه اتیا په سلو کې ماشومان دي. وروسته له دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا په رفحه کې د هغه برید په اړه چې د نړیوالو سخت غبرګونونه یې وپارول بحث وکړ، اسرائیل نن د غزې په دې جنوبي ښار کې نوري حملې وکړې. د حماس ډلې پر ضد په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو په اړه د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل د پوځي عملیاتو د بدلون هیڅ نقشې نشانې نه ښکاري او په غزه کې د اوربند لپاره د نړیوالو هڅې بې نتیجې پاتې دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن پر افکه د پراخو عملیاتو په اړه اسرائیل ته خبرداري ورکړې، خو د بایدن ادارې په نوم ټینګار وکړ چې اسرائیل تر اوسه له خپلو حدودو پښه نه ده غځولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن مالدوفیا ته ورسید. مالدوفیا له اوکراین سره اوږده پوله لري. واشنگتن د اروپا په جنوب ختیځ کې د دې هیواد ملاتړ کوي چې له غربي بنسټونو سره نور هم نشتی شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. روسیا احتمالا د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته نشته شوی. امریکا خبرګون څرګند کړي. د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم وایي
دو طرفه ګټې دي، دو طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی او فکر کوم چې ډېر ژر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هیڅ بزند او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به پکې ډکه نشي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې ترکیې ته د لومړي ځل لپاره په ریل ګاډي کې د افغانستان صادرات کړي، خو ریل ګاډي په ځنډ رسېدلې.
د ګمرکي د تایمار ریل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي.
کونړیان د اوبو د بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زمنګ دامځ کې لالم دي او بنلري او سیلابي او دارک سینتزي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په ګرجستان کې لپراخو مظاهرو خبرو. در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سپینه مړی وایي ک روسیا د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د نومېستلو او د رسمیت پیژندنې په اړه اقدام وکړي، دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. د سپین مړی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس وروسته تر دې د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه چې یو شمېر روسی چارواکو ویل چې د سپلان لري چې طالبان د ترهګرو له تور لیست وباسي. فیروزه عزیزی راپور لري.
روسته له هغه چې د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف او د افغانستان لپاره د دې هواد ځنګړی استازي زمیر کابلوف د ترهګرو ډلو له لیست د طالبانو د احتمالي استلو د اقدام خبره کړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویاند وایي ک روسیا دا اقدام کوي دا به نورو هیوادونو ته ناوړه پیغام وي. جان کیربی پرون د می پاتويستمه امریکا کې خبريالانو ته په یو خبري کانفرنس کې وویل
طالبانو تر اوسه پر هیڅ یوې هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ویلي وو د واک ترلاسه کولو وروسته به یې ترسره کړي. موږ هیڅ دریز نه لرو او نه به یې ولرو چې طالبان د افغانستان د رسمي حکومت په توګه په رسمیت وپېژنو. د روسیې په اړه موږ په دې باور یو چې دا به نورو ته ناوړه پیغام ورکړي. زه نه غواړم په دې اړه یوې فرضي موضوع ته ولاړ شم، خو دا یو ناوړه اقدام دی.
جان کیربی د افغانستان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د رویې، د افغانستان اقتصادي چارو تنظیم او له افغان ولس سره د دوی د حکومت د چلند په اړه وویل چې دا د طالبانو لژمنو سره په ټکر کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د مې په 26مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللي او ویلي دي چې دا ممکنه ده مسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه پرې لګولی دي. د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبې په ورځ د می په 26مه نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلی و چې د ترهګرو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون سه شنبه د می په 28مه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د حکومت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د روسي چارواکو دغه څرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد د ازادۍ جبهې چې وخت نا وخت په افغانستان کې پر طالبانو د حملو اداوي کوي هم خبرګون راپارولای دی. دغه جبهې د سه شنبې په ورځ د می په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د طالبانو احتمالي په رسمیت پیژندنه او هر ډول امتیازات په سیمه او نړۍ کې په امنیتي توګه به خطرناکه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د روسي چارواکو د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي او نه یې په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو اړیکو رئیس ذاکر جلالی د دې موضوع په اړه په خپله ایکس پاڼه د سه شنبې په ورځ لیکلي دا امارات سره د اړیکو د پراختیا په اړه د روسیې د تر ټولو لوړې کچې څرګندونې دي چې د هغه هیواد د اطمینان او د اړیکو پراختیا سیاسي عزم ښیي. دا د امارات په تړاو د روسیې په سیاسي درک کې د پام وړ پرمختګ دی. دا یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمیر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دوی له حکومت سره د اړیکو د ټینګښ په هدف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو د څرګندونو هرکلی کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دوی د روسیې فدراسیون ته څرګندوي چې د متقابل درناوي او مشترکو مصالحو پر بنسټ د مثبتو اړیکو د لا پراختیا په هدف جدي سیاسي عزم لري. دا په داسې حال کې ده چې د یکشنبې په ورځ د می پشپشویشتمه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا اوروف د ترهګرو او ممنوعه ډلو له لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړه. لاوروف طالبان په افغانستان کې اصلي ځواک بللی او ویلي دي چې دا ممکنه ده ماسکو طالبان د هغو ډلو له لیست څخه وباسي چې بندیزونه یې پرې لګولي دي. د روسیې تاس خبري آژانس ته دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي و چې د ترهګرو له نوملړه د طالبانو د حکومت ایستلو پرته د رسمیت پیژندلو په اړه به لوړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه وویل چې ماسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د نړیوالو چارو ځینې افغان کارپوهان وایي روسیه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي له طالبانو سره اړیکې ټینګ کړي. لدی ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه په افغانستان کې دننه د شوزو انجونو بنسټیز حقونه نه دي تضمین کړي، خو دوی د خپل حکومت د دوامدار کېدو په لټه کې دي. د شاغل خادم نظم همکاري فیروزه عزیزي د مرکې په سر کې پښتلی چې د څاټ کل کوي چې روسیه به د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.
امریکا له افغانستان تللی دی، اروپایان تللی دي، میدان خالی دی. نو اوس روسیا دغه نوی کم ډیپلوماټیک کم اصل چې ایجاد شوی دی چې خپلې ګټې به پالی او ملګري ملتونه هر څه وایي هغه به وایي، د هغه په بنیاد باندې دوی غواړي چې افغانستان سره د طالبانو سره اړیکه ټینګه کړي. نو که موږ کوم د نړیوال کوم معیار یا منشور راواخلو په هغې کې هم کومه مانیت نشته دی. که د امریکا د رهبرۍ دغه کوم تسلسل چې دا موږ 45 کاله ګورو، په هغې کې هم امریکا داسې کوم کار نه دی کړی چې روسیه دې په رسمیت باندې پېژني. نو دا دوه طرفه ګټې دي، دوه طرفه خطرات دي. روسانو ته درک کړی دی او فکر کوم چې ډېر زر به طالبان په رسمیت باندې وپېژني. داسې هېڅ ځنډ او خنډ او دلیل نشته چې هغوی به په ګټه کړي شي.
یو خو د نړیوالو موضوعات دی، بیلابیل هیوادونه خپل څرګندونې لري، مګر خپل طالبانو په تقریبا دریو کلونو کې چې نږدې وخت کې به دوی درې کلونه پوره سي د حکومت والی څه یې کړي دي، تاسو په نظر دا اوس کوم بندیزونه یې په خصوصا په ښځو باندې د دوی په کار د نجونو پر تعلیم باندې لګولې دي، تاسو په نظر آیا طالبان په دریو کلونو کې دوی داسې څه کړي دي چې نړۍ یا سیمې ته دا وښيي چې دوی په رسمیت وپېژندل سي یا هدا قلب دی اړه یو دلیل ولري؟
دوی یو مسولیت او یو هدف دا چې ځان قوي کړي. طالبانو په دغه تیرو دوه درې کلونو کې ځان قوي کړی، پیسې هم پیدا کړي دي، امکانات هم پیدا کړي دي، امریکا هم سره مرسته کوي او په داخل کې هغه کوم مخالفتونه چې و هغه هم ځپلي دي. دویم مسولیت د دې خلکو د عام ملت دی چې دوی دا هغوی په وړاندې باندې دي. عام ملت خدمات عرضه کول، د عام ملت په پروسو کې شریکول، د هغوی نظر اخیستل، عام ملت سیاسي پروسو برخه ګرځول، امنیتي تضمین کول، دا بیله مس خدمات عرضه کول چې په هغه کې تعلیم شته دي، په هغه کې د کار حق شته دي. متاسفانه چې طالبانو په دغه برخه کې هیڅ هم نه دي کړي. دا بالکل د ټولنیز معیار سره او مینوال سره جوړ نه دي، کاملا نه پکې پاتې راغلي دي. مگر د امریکا د پاره او د روسانو د پاره او د چین د پاره د افغانستان د خزو د حق سمال هغه کې کچې ته احساس پکې وي، هغه کې چې ته انساني او بشري اصول او حقوق به جندل نو امریکا به شل کال دلته جګړه نه کولې او به افغانستان او د افغانستان ویرمن د سینې پر وختلې. او روسان هم کوم مستثنا نه دي. روسان هم د افغانستان د خزو په حق غم باندې ګنمړ نه دي چې د خزو د حقوق په خاطر باندې به دوی هغه ونې دوی پرسمیتونه پیژني.
او د اوس لپاره کچېرې روسیا دا اقدام وکړي او دوی پرسمیت وپیژني، یعنی طالبان پرسمیت وپیژني، آیا دا به د نورو هیوادونو لپاره هم زمینه برابره کړي یا نورو هیوادونو ته به هم دا انګېزه ورکړي چې په راتلونکي کې د دوی حکومت پرسمیت وپیژني او یا هم دوی ته په ډیپلوماټیکه برخه کې امتیازات ورکړي؟
هغه هیوادونه چې د امریکا تر تاثیر لاندې مستقیم تاثیر یا د امریکا سره پیمانونه لري هغه به ژر خنه کی تر هغه وخت پورې چې امریکا دوی په رسمیت باندې ونه پېژني. ولې هغه هیوادونه چې هغه د امریکا په مخالفت کې واقع دي یا حداقل د چینایانو او د روسانو تاثیر پی ډیر دی او په عین زمان کې د طالبانو په رسمیت پېژندل د هغوی ګټو ته مهمت تمامې دي، شي فکر کوم هغوی به لا جرأت منشي.
د سیاسي چارو کتونکو انتظار خادم
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
له افغانستان د ترانزیت لمړنۍ اورګاډي له چلبیش وزنی سفر روسه له ترکیه وان شارت ورسید. د هرات سوداګری او صنایع خونی مسولین د دغه اورګاډي د ناوخته رسیدو علت د ګمرکي اسنادو بهیر او پلار کې بار او تخلیه غړي جزئیات د سنا کاکړ پورا پورک.
ترکیه ته د افغانستان د یو زرو سلټونه تالکتیګو د اورګاډي په ځن رسیدل چې تلويخت ورځې وختي ونی وو یو شمیر پښتنې راپورته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې ډرایوي رئیس محمد یوسف امین د دغه ځنډ د لامل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
اصلي مشکل دا و چې د اولین تجربه د تجارتي معلومه انتقال کول د بهرني مارکیټ وو او بله برخه دا چې ځندیدل دي د ګمرکي د تایمارل کېدو لپاره یو څه مشکلات مخ ته راغلي. ان شاء الله پاینده کې موږ امیدوارو چې دا مشکل ته مخ ته راشي.
هغه وویل چې د ټولو ستونزو سره سره د اورګاډي پټلۍ د مالونو په صادراتو او وارداتو کې مهم رول لري او له دې لارې به ډېر مالونه په کم لګښت لېږدول کېږي. په همدې حال کې په ننګرهار کې د تالک ډبرو د فابریکه لرونکو ټولنه وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د دغو ډبرو د صادراتو بهیر تل لستونزو سره مخ شوی دی. د دې ټولنې ویان محفوظ الحق کاکړ ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان شوکان له تیرو کلونو راهیسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ترانزیت په برخه کې ځینې مشکلات وخت نا وخت تجارانو ته پیښیږي او افغان تجاران په دې برخه کې تاوانیان کیږي. هم غوښتنه دا ده چې د ترانزیت په برخه کې د شوکانی تجارانو ته اسانتیاوې برابرې شي او د دوی ستونزې باید په خپل وخت حل شي.
خوغه په مشخص ډول د دغه ستونزو یادونه ونه کړه. د ننګرهار د تالک ډبرو د فابریکا لرونکو ټولنې د معلوماتو له مخې، د افغانستان تالک د کیفیت او کمیت له پلوه په نړۍ کې ښه شهرت لري او له 300 تر 500 زره ټنو پورې د امریکا او اروپایي هیوادونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو ته صادریږي. د ستونزې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران دولتي خبري اژانس ایسنا پرون سه شنبه د مې پاتې ویشتمه خبر ورکړ چې د افغانستان د قانونو تیګو لمړنۍ اورګاډی د ایران له راځي نکلارې تیر شو. اورګاډی د سه‌شنبه په ورځ د ترکیې سرحدي ښار وان ته ورسید. تر دې مخکې ایرانی رسنیو خبر ورکړی و چې له افغانستان څخه ترکیې ته د ترانزیت لومړني پارته له ایرانه د تېرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په ګورجستان کې د بهرني ایجنټ په نوم د لنجمن قانون په تړاو اعتراضونه دوام لري. دغه قانون طرحه که څه هم د ګورجستان ولسمشر ویټو کړي، خو پارلمان یې پرون سه‌شنبه دغه ویټو لغوه او قانون تصویب کړ. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پر اړه راپور لري چې مهم ټکی لا اسدالله لودین نور.
په ګورجستان کې اعتراض کوونکي د بهرني ایجنټ تشپنوم قانون په وړاندې سړکونو ته راوتلي او دغه قانون طرحه د روسي طرحه بولي. اعتراض کوونکي وایي چې دوی دغه قانون په وړاندې دریږي ځکه چې د دیموکراسۍ د اصولو په ضد ده او له اروپای ټولنې سره دغه هیواد یو ځای کېدو مخه نیسي. یو اعتراض کوونکی الکساندر میشو یلیدزی ازادي راډیو ته وویل،
I feel very disappointed because this
زردیر نهله زکدا د روسیې خوب دی نه د ګورجستان دا زموږ اروپאי راتلونکي خرابوي. دا کار د متحده ایالاتو او اروپאי ټولنې لخوا د بندیزونو ارتیا پیخوي. موږ د دې قانون په وړاندې ولاړ یو او خپل مبارزه جاری ساتو. دا مبارزه زموږ لپاره مهمه ده.
په ګورجستان کې دغه قانون د طرحې په وړاندې له اعتراضونو وروسته ولسمشر سالومه زورا بشولی دغه طرحه ویټو یا رات کړه. خود دغه هیواد پارلمان د سه‌شنبه په ورځ د ولسمشر ویټو رات او د قانون طرحه تصویب کړه. که څه هم د قانون لمخې دغه طرحه بیرته د ګرجستان د ولسمشر میست ورزی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ لیکلی طرحه قانون کې دوته نګدې شوې. د بهرني ایجنټ ورته قانون مخکې له دې روسي هم تصویب کړی چې ورسره پر بهرنیو موسسو، آزاد رسنیو او مدني بنسټونو فشار راغلی او تړل شوی دی. د آزاد اروپا ازادي رادیو مشر سټيفن کاپس ویلي، دغه رادیو د ګرجستان څنګه به د ګرجستان لپاره د خپلواکو خبرونو لرسولو په شان شي. کاپس پرون د ګرجستان د پارلمان لخوا دغه قانون تر تصویب وروسته په یو بیان کې ویلي، همدال عمل دی چې پلسګونو زره ګرجستانیان دغه قانون پر ضد د مظاهرو لپاره سړکونو ته راوتلي. هغه ویلي دغه خطرناک نوې قانون د روسي قانون دی او د بیان ازادي او دیموکراتیکو ارزښتونو ته زیان رسوي. متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ګرجستان د پارلمان حاکم ډلې جورجن ډریم ته خبرداري ورکړی چې دغه حرکت او د مظاهره چانو د زپلو چارې به ناوړه پایلې ولري. د اروپای شورا مشر چارلز میشل ویلي، دغه قانون به له اروپای ټولنې سره د ګرجستان یو ځای کېدل یو قدم شاته کړي.
د ګرجستان د اعتراضونو راپور موریده. په جرمنی کې د ناقانونه نشه یي موادو د کارونې له کبله د مړینې شمیر په تیر 2023 کال کې بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د جرمنی خبري اژانس ویلي تیر کال 2022 کسان د دغو موادو له کبله مړه شوي چې دغه شمیر د وړم کال په پرتله څه باندې دوه برابره زیاتوالی شي. دغه ناقانونه نشه یي مواد چې په جرمنی کې د خلکو د مړینې لامل شوي کوکاین، کریک کوکاین، هیروین او مخلوط نشه یي توکیات شوي دي. د اعتیاد او نشه‌یي موادو په برخه کې د جرمني کمشنر بورخارد بلندنرت د نشه‌یي موادو له امله د تلفاتو شمیرې خطرناکه بللې. د اروپا د 15 متحدو هیوادونو مشانو پروند د چک جمهوریت په پلازمینه پراکی په خپل غونډه کې ټینګار وکړ چې د اوکران ملاتړ وکړي. د دې غونډې د بحثونو تمرکز د چک جمهوریت پر هغه پلان و چې هدف یې له اروپای ټولنې بهر له جنو هیوادو څخه اوکران ته د توپونو د اتلکه مرمیو برابرول دي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا پروند پولند ولسمشر اندری دودا د هالند صدر اعظم مارک رود د نن مارک صدر اعظم میټ فریدریکسن او د لاچوا د صدر اعظم ایویکا سیلینیا کوربو شاغلی فیالا وویل تم د چوکران په پراتونکو تورزو کې د لسکونه سره 155 ملي متر توپونو د مهماتو لمړی جوپا تر لاسه کړی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لمرګونو سیلابونو د نږدې دوه اونیو په تیریدو له هم سیلاب ځپلې کورنۍ لګړو سنځو سره لاسو ګریوان دي. یو شمېر سیلاب ځپلو اسدی رډو ته ویل سیلونو یو کورونه او ځمکې لمنځه وړي اوس په خیمو کې اوسي. د دوی په خبره له ناورین سره مخامخ دي او عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. سنا کاکړ راپور لري.
د افغانستان په غور بغلان او یوشمیر نور ولایتونو کې د روسي او سیلابونو له امله زیانمن شوي کسان وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي او د اوسېدو لپاره کور او سرپناه نه لري. دوی وایي چې د کورونو سربېره یې کرنیزې ځمکې هم له منځه تللې او په خبره یې له یوه بشري ناورین سره مخ دي. د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسېدونکي عبدالبشیر وویل
زما خپل کور مې چې ده دا خو په کمله توګه را بینه وړی ده چې هېڅ شی نه دي را پاتې. یم غنیم مې تر دیوال په ټوله ویلې کورنۍ کې را پاتې ده. نور مکمله توګه د ما شره بینه وړي غنم پیاز د اڅه زراعتي کښتونو مزکه مسدروبدل په مکمله توګه بینه وړي په ډاګ یاستو خیمنه لرو د خوراکي توکي چشه نه لرو.
د مرکزی بغلان ولسوالۍ د شیخ جلال کلی اوسیدونکو نور الله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې له بشري نورین سره مخ دی.
او داخل خانه مادر آمده
پکور که مو بنا نواته دا کوتی و نره دی خوز هم پخیمه کیو زموگ ده چخلو بخرابی دی تر طول مهم دا چه ده چخاکو بنا لرو او بیا موگ ده سرپناه را کبی
دو غور ولایت سیلاب ځپلی ادریس ازادي رادیو ته وویل
روزا تیر شو ته نوز
ورځ تیر شو تر اوسه به سرپناه یو هیڅ مرسته مونږ د تر لاسه کړي. کورونه مو ویجاړ شول څنګه لرو چې وای خرو ډیر زیان مو ولید سمو چې درلودل او ټول زمکی مو ویجاړ شو په خیمه کې اوسېګو
د فاریاب ولایت سیلاب ځپلی عبدالعزیز وای چې په یاد ولایت کې سیلابونو د خلکو د عایداتو سرچینه لمنځه وړي.
په کلیو او سیمو کې خلکو ته ډېر زیان رسېدلی دی. د خلکو کورونه ویجاړ شوي دي. د خلکو ډېر څاروي مړه شوي دي. شاوخوا له زرو ډېر څاروي لکه غواګانې وزې او پسونه مړه شوي دي.
په تیرونیو کې په بغلان بدخشان تخار غور فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي او ډېری خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا د معلوماتو له مخې د بغلان غور او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې له سوزرو څخه زیات کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او شاوخوا 30,000 کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهې صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ خپرې شوي د مې میاشتې له 10 څخه تر 12 نیټې پورې په بېلابېلو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 449 تنه مړه شوي او 1,318 نور ټپیان شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تېره اونۍ په یو راپور کې ویلي وو چې د سیلاب ځپلو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. هڅه مو وکړه چې له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان هم وپوښتو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې سواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د دوشنبې په ورځ سیلاب ځپلو ته د 200,000 یورو مرستې اعلان کړې او ویلي دي چې دا مرسته به د افغانستان په شمالي لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې 28,000 زیانمن شوي کسانو باندې وویشل شي. د اروپایي ټولنې په خبره دغه مرستې د روغتیا خدمتونو سرپناه د ژوند د لومړنیو اړتیاو لکه کمپلې د کور او پخلنځي توکي او نغدو مرستو په برخو کې ورکړل شي.
سیلاب ځپلي افغانان مرستې غواړي. په کونړ کې بیا خلک بل ډول کومک ته سترګې په لاره دي. د کونړ اوسېدونکي د سیلابونو او د اوړي پریمانه اوبو د بې ځایه ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خاطر په خوړونو او درو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په وینا هر کال سیلابي اوبه کرهنیزو ځمکو باغونو او کورونو ته زیان رسوي او همدارنګه په خوړونو کې رواني اوبه زر ختمي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ اوسېدونکو وایي د ولایت زیاته برخه یې غرونو او درونی ولیدا غني کرهنیز ځمکې له سیندي زوبو لوري پرتی او للمی دي. د دوی په وینا کله چې بارانونه وشي نو اوبه په درو او خوړونو کې پریمانه رواني وي. د خوړونو په غاړو پرتی ودانی زمکی باغونه او نور حیاتی او بنسټیزی زیربناوی لمنځه وړي. خلک له مؤسساتو او وسنیو چارواکو غواړي چې د سیلابي اوبو د زور کمیدو ولسونو ته د زیانونو رسولو مخنیوي په خوړونو کې د اوبو پاتې کېدو او ذخیره کېدو لپاره باید چک بندونه جوړ کړي. د کونړ دوه تنو اوسیدونکو ملک اول خان او حاجی احمد جان ازادي راډیو ته وویل
زمونږ د امځ کې لال مدي او بنلري او سیلابي او دار ک سینته جي زمونږ په پیدن راځي نو کدا چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانی چې وخلي وخت په وخت کې دا وب کمیږي دا څاګانی به بیرته برحاله پاتې شي دي کې به کوم کوشي بل ادا چې زمونږ امځ کې به هم سیلابونه نه خرابې
چې ډېرې غټې ځمکې لري للمې ځمکې خوړونو اوبه چې کومې دي د پاسه سیلابونو اوبه دا شین تازه دي زیو لستونو ته او ځمکو ته کومه ګټه نه رسېږي. ډېرې اوبه دي او ډېر غټ غټ سربندونه دي چې هغلته د اوبو د راسارېدلو کوم امکانات نشته.
په کونړ کې د سیندیزي فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د اوبو او برېښنا وزارت په مالي همکارۍ په خاص کونړ څوکۍ نرنګ سرکانو اسمار وټپور ولسوالیو کې د څلوېختو میلیونو افغانۍ په لګښت په شپږ چک بندونو کارونه پیل کړي چې پکې په سلګونو کسانو ته د نفقې ګټلو او کار کولو اسانتیاوې چمتو شوې دي. په وینا چې کوم ځایونه د چک بندونو له جوړېدو پاتې دي د وزارت په امر د هغوی هم سروې کړې ده. په کونړ کې د یاد ریاست مشر مولوی دوست محمد حنیف ازادي راډیو ته وویل
د کونړ سندیزي فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 1516 کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
ځایي اوسیدونکو وایي چې په تیرو کلونو کې په خوړونو او درو کې کوچني او غټ چک بندونه جوړ شوي وای نو د سیلابونو د زور مخه به نیول شوي وای او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به سیلابونو خلکو ته په دومره اندازه زیات مالی او ځاني زیانونه نه اړول.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او چغلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستاسو ل پیغامونو
زه حکومت نه شکایت کوم چې څلو پنځه میاشتې کېږي چې زه پاسپورټ جوړې ته ځم او پاسپورټ مې نه جوړېږي. سیوایسته پاسپورت جوړېږي سیوایسته نه یې نه جوړېږي. هیله کوم له حکومت نه د هر چا خبر ته غوږ ونیسي او د هر چا غم شریک کړي له ځان سره. نو دا پیغام شریک کړي سره. سلام
علیکم د ازادي راډیو ته ټول سلامونه یایم پات سلامه. زه په 1416 کال کې د ملي اردو له وزارت پال چوکاټه څخه د ماین انفجار له امله تقاعد شوم. په مایبینو کې تقاعد شوم. تقاعد یې کړم په مایبینو کې 45% اوس هغه تقاعد یې موږ ته نه راکوي. بالکل 3 کاله اوسو چې زه راځو بالکل هغه د مایبینو تقاعد یې موږ ته نه راکوي.
موږ داسې مهاجر د پاکستان نه راغلو نه موږ ته یو کار زموږ زمونهسته نه دی کار تر کابره پاره دی. موږ د هلمند په ولایت کې اوسېږو لشکرګاه ښار ولسوالي بولان. موږ په بولان کې موږ د شپږ میاشتې کېږي نو خوراکي مناسل نهمشتلی نه دلته مزوري شته نه خواري شته. موږ د عمارت سره خوښ ده چې موږ ته د کار زموږ زمونه را برابره کړي کار کتاره برابر ته موږ بیا کار غرز د شپږ میاشتې کېږي کار به دا غرز موږ ته تر اوسه په شپږ میاشتې کولا. دا یو شی لا رسېدلی نو خوراکی مرسته نشهر رسید دارید زده ایلمان ده ولایت سد بولانس خبری کم محمد لایم مجبه داشت پر میاشتی که نم رسته دلید نم شهر دارید ده مکان مالک کرایه جلا در پسی نه ده کرایه رویر روی بلاک شجا ده کرایه وار کن
ستاسی پیغام ستاسی نظر.